The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
De diwe qadar manawidun ko tas har kale wayu aw de September lomrai ne chada kal de 2019 او د اتوار یا یک شنبه ورځ ده د سهارت نیمه بجې دی په پاکستان کې او په افغانستان کې ته بجې دلته په واشنگټن ډي سي کې د شنبه یا د خالي د شپې یو لس نیمه بجې دی تاسو په خبرونه کې هر کله وایم ستاسو قربانای منزه شهید او لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د کندوز ښار په مرکز کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. بلې خواته د امریکې له لورې د افغانستان د سولې لپاره استازی زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی دي چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو دوره پای ته رسیدلې ده او نن به د سلا مشورې لپاره کابل ته سفر وکړي. بلې لوري ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا OIC عمومي دفتر د خلیفه ورځ د جمو او کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوې دریځ تایید کړی دی او د هند حکومت دغه دعوه سره یې مخالفت کړی چې ګڼي دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. بلې خوا د امریکا په ټکساس ایالت کې د سپین پوستي امریکایي بریدګر لخوا په یو برید کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي او 21 تنه نور ژوبل دي. وروسته د پولیسو لخوا بریدګر هم په ډزو وژل شوی. سرټی کې تاسو واوریدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې د کندوز ښار په مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې د کندوز ښار د مرکز په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي او په وینا یې د کندوز امنیه قمندان جنرال منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د برید د کندوز په ښار باندې د طالبانو د تیرې شپې له برید نه وروسته شوی د طالبانو د خار د نیولو هڅه کړې وه. همداراز د امریکا له لورې د سولې استازي زلمی خلیلزاد په خپل روستي ټویټ کې لیکلی دی چې موږ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو دغه دور پای ته ورساوه او زه به نن وروسته د سلا مشورو لپاره کابل ته سفر وکړم. هغه دا هم زیاته کړې ده چې موږ د یوه داسې توافق په درشل کې یو چې زور زیاتی به په کې لږ کي او افغانانو ته به پر ور پرانیزي چې سره کینی او د یوې باعزته او پایدارې سولې او د یوه متحد او با اقتدار افغانستان په اړه چې متحده ایالاتو متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ ونه کړي مذاکرات وکړي. بلې لورې ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا OIC عمومي دفتر د خلیفه ورځ د جمو او کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوې دریځ تایید کړی دی او د هیواد د حکومت دغه دعوه سره یې مخالفت کړی چې ګڼي دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. OIC په خپل بیان کې مضبوطه کشمیر کې مقبوضه کشمیر کې شوي پرمختګونو د اندېښنې وړ بللې دي چې په دغه سیمو کې د هندوستان د ورخیزه پریکړه راهسی رامنسته شوې چې د هند اساسي قانون د 300 ماده لمنځه وړي ده کوم چې د هند ولکې لاندې کشمیر ته ځانګړي خپلواکي ورکړې وه. د OIC عمومي سیکرټریټ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه قرارداد یو ځل بیا تایید کړی دی چې د جمو او کشمیر شخړه یو نړیواله شخړه ګڼي او د دغې مسلې اخیری حل د ملګرو ملتونو د څار لاندې د جمو او کشمیر ولسی رایې ریفرندم ګڼي. بلې لورې ته د امریکا په ټکساس ایالت کې د یو سپین پوستي امریکایي بریدګر لخوا په یو برید کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي او 21 تنه نور ژوبل دي. وروسته د پولیس لخوا بریدګر هم په ډزو ووژل شو. دغه پیښه د ټکساس په اوډیسا او میډلند سیمه کې رامنځته شوه چې بریدګر په خپل موټر کې ناست او په عام وګړو یې ډزې وکړې. پولیسو ویلي امکان شته چې دویم بریدګر هم موجود وي. دوی یې هم په لټه کې دي. یو میاشت مخکې د اوډیسا سیمې څخه 215 میله لرې الپاسو کې په یو بل برید کې 22 کسان ووژل شول. اخوا د ډیموکراسي پلوه مظاهره کوونکو د خالی یا د شنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د پولیسو سره په داسې حال کې نښتی شوې دي کله چې دوی مسلسل دیارلس اونۍ د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو څخه سرغړونه وکړه. پولیسو په دوی د وښکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی او د ښار د پارلمان مخې ته لاریون کوونکو باندې آسماني رنګي اوبه د خلاصولو لپاره د اوبو یو ټوپ وکاروه چې د مظاهره چانو پیژندل آسانه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو او دا مهال زو د راپورونو ولوري ته تاسو ته د افغانستان د پیښې د کندوز د ولایت د پیښې تفصیلات وړاندې کوو. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې د کندوز ښار په مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي دي چې د کندوز ښار د مرکز په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي هم دي، چې په وینا یې د کندوز امنیه قمندان جنرال منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. دا برید د کندوز په ښار باندې د طالبانو د تیر شپې له برید نه وروسته شوی دی. طالبانو د ښار د نیولو هڅه کړې ده. د افغان امنیتی ادارو چارواکی وایي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د کندوز د روانې جګړې د مدیریت لپاره نن د شنبه په ورځ د کندهار د کندوز ښار ته رسیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس ویلي دي چې زه په کندوز ښار کې د طالبانو نننۍ برید سخت غندم چې یو ځل بیا یې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. او زیاته کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه برید په شاتم بولې سره په خپل زړورتیا او مسلکي توب وخوت. ناټو بعد افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د یو امن او سولې افغانستان لپاره کار وکړي. همداشان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر لیکلی دي چې د طالبانو سره په نننۍ غونډه کې د کندوز د برید مسله یاده کړې ده او طالبانو ته یې ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی باید ودرول شي. همداشان جنرال میلر کندوز ته تللی او د افغانستان او د افغان ځواکونو سره د ښار د دفاع په اړه مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یوه خبره شوي اعلامیه کې ویلي دي چې فعلاً د کندوز په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او د ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو له خوا د طالب وسلوالو پر وړاندې تصفیوي عملیات هم روان دي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حکمل هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د دفاع کور او کورنیو شهرو سرپرست وزیران کندوز ته رسیدلي دي او د سیمه ییزو چارواکو سره د سلام مشورې هم پیل کړي دي. ښاغلي حکمل ویلي کندوز کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د پولیسو ویان سرور حسینی امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبان به هیڅ یوې ښاري حوزې برید نه دی کړی او یوازې د سیدرک او سی سات فامیلي ساحو ته ننوتي وو. وسه اته د طالبان وژل شوې دي او نه افغان امنیتی ځواکونه هم وژل شوې دي. طالبانو د دغه برید مسولیت منلې دي او ادعای کړی ده چې په دې برید کې په لزګونو کمانډو وژل شوې دي او زخمیان هم دي. ناتای د ریپورتونه وایي چې د کندوز په مرکز کې په چاودنه کې یو شمېر ژورنالستان یا خبريالانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د خپل ټویټر په پاڼه د کندوز په جګړو کې دغه ډلې وسلوالو ته د اوریدلو تلفاتو یا مرګ ژوبلې په حکله د افغان امنیتي ځواکونو ایدان اسمه بللې ده او ویلې دي چې طالبان لا هم د نیول شوو ځایونو څخه په دفاع بوخت دي. مجاهد د اعدال مخه طالب وسلوالو د امام صاحب بندر او خان آباد بندر سیمو کې درې لوی پوستې نیولې دي. په کندوز کې عیني شاهدان وایي چې د افغان هوایي ځواکونو له خوا د طالبانو پر مورچلو د هوایي بریدونو وروسته د غرمې را وروسته جګړه یو څه غلي شوې ده، خو طالبان لا هم د ښار په ځینو برخو کې په ځانګړي ډول د ښار په لومړۍ او درېیمه ناحیه کې شته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې بریدونه دفع کړی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله مزی ویلی دی چې د طالبانو د کندوز ښار مرکزی روغتون ته داخل شوی وو او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف د هغوی پر ضد په احتیاط سره عملیات پیل کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جګړې تر پیلودو وروسته افغان او نړیوالو ځواکونو په سیمه کې هوایی بریدونه هم کړي دي چې پر مهال د کندوز ښار په داخلو سیمه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د اسلامي هیوادونو د همکاري تنظیم یا OIC عمومي دفتر د خلیفه ورځ د جمهور کشمیر لانجې په نړیواله کشه پیژندل شوی دریز تایید کړی دی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه.
د اسلامي هیوادونو د همکاري تنظیم یا د OIC عمومي دفتر د خلیفه ورځ د جمهور کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوی دریز تایید کړی دی او د هند حکومت دغه داوی سره یې مخالفت کړی چې ګنې دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوړخیزه مسله ده. OIC په خپل بیان کې د هند ولقی لاندې کشمیر کې شوی پرمختګونه د اندېښنې وړ بللې دي چې په دغه سیمه کې د هندوستان د ولخیزه پریکړه راسي رامینځته شوی. کله چې هند د خپل اساسي قانون 300 ماده لمینځه وړې وه چې د هند د ولقی لاندې کشمیر ته ځانګړی خپلواکي ورکوله. د OIC عمومي سیکرټریټ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه قرارداد یو ځل بیا تایید کړی چې د جمو او کشمیر شخړه یو نړیواله شخړه ګڼي او د دغې مسلې اخیری حل د ملګرو ملتونو د سار لاندې د جمو او کشمیر اولسی رای یا ریفرنډم ګڼي. OIC د مقبوضه کشمیر د خلکو سره یووالی تکرار کړو او د OIC په غونډو کې د کشمیر په اړه د بارنو چارو د وزیرانو د شورا لخوا منظور شو پریکړو او قراردادونو یادونه یې هم وکړه. د اسلامي هیوادونو د ګډې همکارۍ سازمان په جمو او کشمیر کې د کرفیو د زر تر زره اوچتولو غوښتنه وکړه او د دغه ځای د خلکو د بنیادي حقونو د احترام غږ یې هم وکړو. د OIC جنرال سیکرټر د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد د کشمیر د شخړې پایدار حل وبله. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په کال 1998 کې د اپریل په 21 نیټه د کشمیر د کشالې په اړه د یو قرارداد منظوري ورکړې وه چې پکې ویل شوی وو چې د کشمیر د خلکو نه دی وپوښتل شي چې هغوی د هندوستان سره ورګړېدل غواړي او که د پاکستان سره. جنرال سیکرټریټ په منځنی اشیا کې د تلپاتې امن لپاره د کشمیر شخړه بنیادي کشاله وبلله او په دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو په ضرورت زور واچو. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د اگست په 15 نیټه په یو ورخیز ډول د خپل ولقی لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړي او مطبوعات وایي لتیرو 28 ورځو راهسي د دغه ځای د خلکو په ضد تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګول شوی او د دغه ځای منتخب شوي مشران په خپلو کورونو کې نظر بند کړی شوی دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم دغه بیان په داسې وخت کې جاری کړی چې پاکستان د کشمیر په کشاله د دغه تنظیم په سړه رویه ټکونه کړي دي. د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی د جمعې په ورځ پاکستان له دغه تنظیم نه د وټلو تجویز ورکړي چې د کشمیر په مسله د خاموشي ورسته پاکستان له نه خی چې په دغه تنظیم کې پاتې شي. نوموړي د جمعې په ورځ په سینټ کې د کشمیر په اړه د بحث په وخت ویلي د اسلامي امت بړبړکۍ ماته شوې ده او اوس پاکستان له د اسلامي هیوادونو سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه پکار ده. هندوستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غوښتنو ته لا رسمي خبرګون نه دی ښودلی خو مطبوعات وایي هندوستان دغه تنظیم سنجیده هم نه ګڼي او وایي د دغه تنظیم ځینې غړي لکه بنګلادیش، افغانستان او مالدیب د کشمیر په اړه د هندوستان په وروستۍ فیصله هیڅ اعتراض نه لري. مطبوعات وایي د هند په ضد به OIC ډېر څه ځکه هم ونه کړای شي چې د دغه تنظیم غړي هیوادونه د هندوستان سره د ارباو ډالرو کاروبار کوي. د هندوستان د تجارت د وزارت شمیرې ښایي په کال 2013 کې د هند او د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غړو ترمنځ د 200 او 250 ارب ډالرو کاروبار شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او یوې بلې مهمې موضوع ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې له ډېرې مودې راهسې پرې بحثونه کېږي او د هانګ کانګ کې چې کومې مظاهرې د دیارلس اونیو راهسې دوام لري، پولیسو د مظاهرچیانو سره یو وار بیا ناوړه چلند کړی دی او پر هغوی یې د اوښکو بیونکي ګاز او داسې نور سیزونه کارولي دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي محمود جلیل.
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو د خالی یا شنبې په ورځ پولیسو سره په داسې حال کې نښتې شوي چې مسلسل دیارلسمه کله چې دوی مسلسل دیارلسمه اونۍ د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو امر سرغړونه وکړه. پولیسو په دوی د اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړو او د ښار د پارلیمان مخې ته مظاهره کوونکو باندې آسمان رنګي اوبو د خلاصولو لپاره یې د اوبو یو توپ وکاروو چې د مظاهرچیانو پیژندل اسانه کړي. مظاهرچیانو چې زیاتره تورې جامې اغوستې وې په پولیسو یې کاڼې ویشتل او تور لوګي هغه مهال راپورته شو کله چې لاریون کوونکو د هانګ کانګ پولیسو مرکزي دفتر ته نږدې په یوه لویه لاره کې لوی اور ولګو. دا اور هله مړ شو کله چې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوښکو بیونکو ګیس ډزې وکړې او د ربړ ګولې پې ویشتې. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. وکیلان فالین او د زده کوونکو ستر مشران جوشوا وانګ او اګنس چاو باندې د جمعې په ورځ د عامه د مختلفو قوانینو سرغړونې تور ولګول شو. تنقید کوونکي دا ګام د ملاتړ کوونکو هڅولو او نږدې درې میاشتنی کمپاین پای ته رسولو یو واضح هڅه ګڼي. دواړه مشران د جون په 28مه نیټه د پولیسو د مرکز محاصره کولو په تور نیول شوي وو کله چې مظاهره کوونکو د څو ساعتو لپاره د ودانۍ محاصره وکړه او ویجاړه یې کړه. پولیسو هم درې وکیلانو او نوکین چینګ چونګ تای او جرمی ټامان هو باندې د ډیموکراسۍ پلوي کولو تور ولګو. د دې ترڅنګ د ښار د وړوکي خپلواکۍ غورځنګ یو وتلې مشر انډي چین هوټین د فیسبوک له لارې اعلان وکړو چې هغه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې نیول شوی وو. رپورټونه وایي چې هغه جاسته د خطونه مخکې نیول شوی وو او د پولیسو په افسرانو د وهلو او ډبولو تور پرې لګول شوی وو. په هانګ کانګ کې د لانجبن بل مخه نیولو هڅو په توګه په دې سپرلي کې د ډیموکراتیکو حقونو لپاره پراخه کمپاین پیل شوی. دا بل مجرمان چین ته د حواله کېدو اجازه ورکوي. ډیموکراسي غوښتونکو ویلي چې د فالین نیولو حکومتي فیصله به د هانګ کانګ هغه اوسیدونکو وپاروي چې د ډیموکراتیکو ټاکنو غوښتنه کوي. د ډیموکراسي پلوه وکیل جیمز د جنوبي چین مارننګ پوسټ اخبار ته ویلي په دومره لویه کچه نیونې به یوازې خلک په قهر کړي ځکه چې ډیر خلک د ځوان فالینو سره خواخوږي لري چا چې په تیرو څو میاشتو کې خپلو هڅو په لار د هانګ کانګ سره خپله مینه ښودلې. د هانګ کانګ اوسیدونکو مسلسل دولس اونیو پورې مظاهرې کړي. دوی په پیل کې غوښتنه کوله چې حکومت د مجرمان چین ته د حواله کولو قانون بیرته واخلي او په دې وروستیو کې د ووټ اچولو جمهوري حقونو غوښتنه وکړه. د دو میاشتو نه زیات وخت راهسې مظاهرې کولو باوجود په هانګ کانګ او بیجینګ کې چارواکو د مظاهرچیانو غوښتنې منلو نه انکار کړی دي. په غوښتنو کې یوه د پولیسو د تفتیش کولو طریقې په اړه هم پلټنې کول دي.
درنو عزتمن اوریدونکو زو د سیمې ولورې ته چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یا حکومت چې کومې وادي د بی آر ټي د منصوبې کړې وي هغه کې ډېر ځنډ هم راغلی دی او نورې نیوکې هم پرې کیږي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي صادق قاسم شاه.
د صوبه خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د تیز تلونکي بس یا بس ریپیډ ترانزیت منصوبه د کال 2018 نه شروع شوی او د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دغه منصوبه په شپږو میاشتو کې د مکمل کولو اعلان نه باوجود په دې منصوبه اوس هم کار روان دی. کله نه دا منصوبه شروع شوی د خار خلکو ژوند هر اړخ متاثر کړي ځکه اوس دې منصوبې له 80% قرض ورکوونکي بینک نه واخله. سیاسي ګوندونو او عدالتونو هم د دې منصوبې تکمیل کې سستی او د کار په معیار سوالونه راپورته کړي. ایشیایي ترقیاتی بینک هم خیبر پختونخوا حکومت باندې د بی آر ټی بنیادی ډیزاین باندې عمل نه کولو او د دې جوړولو کې ناقص مواد استعمال کولو باندې سوالونه راپورته کړي. د پاکستان تحریک انصاف په صوبه خیبر پختونخوا کې تیر حکومت د کال 2018 اکتوبر میاشت کې 50 ارب روپو سره منصوبې باندې کار شروع کړی و، خو څه دوه کاله پوره کېدو کې دي او تر اوسه په دې منصوبې کار روان دی، او په دې منصوبې خرج اوس د 50 ارب روپو نه دوه کم او یا ارب روپو ته رسیدلی. یو خبریال منظور احمد چې په دې منصوبې باندې وخت په وخت په ډان ورځپاڼې کې لیکل کړي وایي دې منصوبې کې دومره نقصونه دي چې په لنډ موده کې په دې منصوبې کار سرته رسېدو نه ښکاري. حکومت مخالف گندونو هم د پاکستان تحریک انصاف دی منصوبه باندې وخت په وخت تنقید کړي، او پرستو کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو هم د احتساب ادارو نه د بی آر ټی منصوبه په اړه تحقیقات کولو غوښتنه کړي. هم دغه شانتي په یو خاص باندې تیره میاشت پیښور های کورټ هم اوریدنې په وخت د دغه منصوبه په اړه د احتساب صوبایي ادارې نیب ته د دې منصوبه تحقیقات کولو حکم ورکړي، او ورته حکم ورکړي چې معلومه کړي دا منصوبه تر اوسه ولې نه مکمل شوي. د دې منصوبې تکمیل کې سستی، د دې منصوبې شفافیت او د دې خرچ کې زیاتوالی، خو یو طرف د ترقیاتي امور یو پوهان عمران خان د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو تنقید کوي چې کله د داسې بسونو منصوبې شروع کیږي نو حکومتونه د خلکو لپاره سبسډي یا په نرخونو یا کرایو کې د ارزانی خبره کوي، خو د افسوس خبره ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د ارزانی په ځای هم ګران نرخونو سره د سهولت ورکولو خبره کوي. هغه وای کم خلک د باړي بسونو کې هم د کرایي وس نه لري، هغه با بیا ټی کې د سفر کولو وس څنګه ولري.
چې دا پبلک ترانسپورت خو د لاس پروفیټ کانسپټ د کارپوریشنز ول نه دی کنه بھائی، دا هته یو ارزان دغه کې خو مخ په ته سبسډي ورکې هغه خلکو لا چې د چا ترانسپورت مسلې دی. دا چې دا چې خرڅې لګي دي چې مونږ په د اے سی والا یو سسټم ورکو چې خپل کنوینیټ او پیسې به تاسو ورکوي. بھائی کو هغه د پېښور مارکیټ کې تم اخل کو کې پوان وې د پیسې ورکولو دا د باړي بسونو په ځای بیر کنډیشن بسونو ګرځیدل، او 200 روپے وې ټیکټ اغستو د ګلبار نوال اشنا غره په خلکو په ورکولو بځي مخ کې بچل خره. نو اخو استاد خلکو کې هغه توان نشته کړو سوچ چې دې دا غد ارزانه طرف ته پکارو د ارزان بای طرف ته پکارو، ځکه چې ستا چې کوم پبلک ترانسپورت یو سکول والا مین کس دی کنه هغه هغه د پرکواس ډېر غټه خبره ده، قیمت یې لپاره غټه خبره ده.
په بی آر ټی منصوبې باندې کار شروع کېدو سره د چمکنو نه تر کارخانو پورې د دې بس د لاسه جوړېدونکې لارې باندې د خلکو کاروبارونه متاثر شوي او تګ راتګ هم ډېر ګران شوی. نه بیا نورې ادارې به د دې منصوبې شفافیت او د کار په معیار خو تحقیقات وکړي، خو د دې منصوبې د لاسه د خلکو ژوند او کاروبارونه څنګه اغیزمن شوي او د دې څه نقصانونه شوي د دې ځواب به څوک ورکوي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
درنو عزتمن اوریدونکو، په کورم ضلع کې د ادیبانو لپاره او د شاعرانو لپاره یو دوه منزله ودانۍ جوړه شوې ده، او هلته نور بنیادی توکي یا وسایل ورته ورکړي دي، خو اوس دوی د یوې لایبرری غوښتنه هم کړې ده د یوې کتابتون. نو راځي چې تفصیلات یې د ابراهیم شنواری څخه په ګډه واورو.
د کورمې قبایلي ضلع سره تعلق لرونکو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو دپاره د قبایلي ضلعو په تاریخ کې په اوله ځل په حکومتي مرسته یو دو منزله ودانۍ پرانستی شوه. قریبا 15 کاله کې تعمیر شوې دغه ودانۍ د پاړه چنار په مرکزی بازار کې جوړه کړای شوې، او د دې پرانسته د سیمې نه ټاکلې شوې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وکړه. د کومې په محل چې په خپله د کورمې ضلع مختلفه برخو او حتی د ټل علاقې او د مروت کم ځینې شاعران او ادیبان هم موجود وو. په کومه قبایلي ضلع کې د لیکوالانو دپاره دغسې اولنۍ ودانۍ پرانستې، ځایي لیکوالانو او شاعرانو هرکلی وکړو، او دوی یې چې دې سره به په کورمه ضلع کې ادبي ادبی حالې ځلې نورې هم وده عمومي په دغه ودانۍ کې دوه لوی حالونه او ځینې نورې کوټې دي خو د ځایي شاعرانو په وینا د پرانیستې باوجود ولله کورسۍ میزونه ساوند سیستم او کارپیټ تر اوسه نه دی ورکړی شوی او دوی غواړي چې باید ځایي انتظامیه دي د دغه ضروري شیانو هم بندوبست وکړي د پاړه چنار سپینغر پښتو ادبي ټولنې یو غړی یوسف ګیلمن غواړي چې په دغه ودانۍ کې یو کتابتون هم پرانیستی شي د هغه په وینا د هغوی د ټولنې غړو شمیره د سلو نه هم زیاته ده خو غیر د یو څو شاعرانو او ادیبانو د نورو زیاترو لیکوالانو کلام یا لیکونه نه دي چاپ شوي د سپینغر پښتو ادبي ټولنې یو بل غړی ناصر توریي چې د دوی زیاتره ملګري او همکاران خواهشمنه دي چې خپل کلامونه چاپ کړي خو د مالي بې وسۍ له وجې د غرمان تر اوسه نه دی پوره شوی د دغه ټولنو د غړو په وینا تر دغې مهاله به د دوی میاشتیزه غونډې کولی شوې خو اوس هغوی هیله منه دي چې د نوې ودانۍ پرانیستې او دوی کې ضروري اسانتیا ورکولو سره به دغه ادبي غونډې نورې هم اضافه شي دوی یې چې د شاعرانو او ادیبانو تر څنګ یو څه شمېره عام خلک او پخواني حکومتي چارواکي هم د دوی د ټولنې ممبران دي د ناصر توري په وینا دوی د پاړه چنار او سدې تر څنګ د خیبر پښتونخوا نورو ښارونو او نو شامل کړای شو قبایلي ضلعو کې هم ادبي غونډو کې ګډون کوي خو غواړي چې په دغې لړ کې سره حکومت مالی مرستی اوکړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
نو زت منو اوریدونکو د جیوه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدلې او په څو شیبو کې بعد مشال رادیو خبرونه پیلېږي په همدې سپو کولای شي چې د هغه خبرونه واوري ز د دې خبرونه قربانه منزه شهید او زما همکار د دې خبرونه پروډوسر ارشاد علی او انجینیر کیت سره تاسو نه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس فارو سرورا او آباد اوسئ